السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دو پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې. لاندې خبري برخه هم درې پدې کې به واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن څخه باندې درې کاله وروسته افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه کانګرس ته معلومات ورکړی دی. ښاغلی بلینکن په دغه استماعي غونډه کې له ګڼو انتقادونو سره مخامخ شوی. دا راپور وروسته راځي خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په کابل کې د طالبانو د کډوالو او رسنیدونکو چارو پر سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د شوي برید مسؤلیت ومانه. د فرانسې او جرمني خبری اجانسونو د داعش د رسنیزو چینلونو په حواله ویلي چې برید د دوی د وزارمرګي لخوا شوی دی. خلیل الرحمن حقانی پرون چهارشنبه د وزارت په انګړ کې ځانمرګي برید کې وژل شو او په دغه برید کې ځایي چارواکو د لږ تر لږه شپږ تنه نورو د وژل کېدو پخلی هم کړی. خلیل الرحمن حقانی د طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی تر او د حقانی شبکې د بنسټ ایښودونکي جلال الدین حقانی ورور دی. د امریکا متحده ایالاتونو د هغه نوم د ترهګرو په لیست کې شامل کړی وو او 2011 کال کې د هغه پر سر 15 میلیونه ډالره جایزه هم اعلان کړی وو. ټاکل شوی ده چې نن پنځشنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې د یونما مشر روزا اوتومبای و به د غونډې ته وینا وکړي. په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه دا د سږ کال څلورمه غونډه ده او په داسې وخت کې جوړیږي چې یونما د سه شنبې په ورځ د بشري حقونو د نړیواله ورځې په مناسبت ویلي وو که څه هم په افغانستان کې وسلوال انحطاط کمې شوي دي خو بشري حقونه له خطر سره مخ شوي دي. د طالبانو حکومت د یولسو خصوصي تحصیلي موسسو جوازونه لغوه کړي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه موسسې په غزنی کې د سلطان محمود غزنوي په فرا کې د ابو نصر په بادغیس کې د حنزله او حکمت په تخار کې د فجرستان په کندوز کې د نمر په بغلان کې د رویان او قدس په بلخ کې د سادات په سمنګان کې د مولانا جلال الدین بلخي او په هرات کې د الغیاث خصوصي تحصیلي موسسې دي. د طالبانو په اعلامیه کې د موسسو د بندېدو په علتونو کې خیالي استادان او محصلان د تعلیمي ادارو اصول نه رعایت او یو شمېر نورې سرغړونې یاد شوي خو تر اوسه دغو بنسټونو په دې اړه څه نه دي ویلي. سعودي عربستان د 2024 کال د فوټبال د نړیوال جام د کوربتوب ویاړ ترلاسه کړ. دا پریکړه د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا پرون په زوریخ کې وکړه او د دې کوربتوب لپاره بل هیواد نه و چمتو شوی نو له رایې ورکولو پرته ریاست ته دا امتیاز ورکړل شو. د اروپایي ټولنې یو شمېر هیوادونو له دې ډلې د انګلستان د فوټبال فدراسیون د سعودي عربستان د بشري حقوقو سوابقو ته په پام سره د فیفا پر دې پریکړې اعتراض کړی دی. دا به دوهم ځل شي چې د فوټبال نړیوال جام په منځني ختیځ کې ترسره کیږي. په 2022 کال کې قطر د دې لوبې کوربه و او ټاکل شوی ده چې سبا جمعه د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې بیا سره مخامخ شي. د دغه دواړو لوبډلو ترمنځ درې شل او راسي علي لومړی یو پرون تر سره شو چې د زیمبابوې ټیم د څلور وکټو په توپیر وګټله. دا لوبې د زیمبابوې په پلازمینه حراري کې روانه. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له افغانستانه په 2020 کال کې د امریکایي ځواکونو د وتلو دفاع وکړه او وی ویل چې له دې سره د امریکا اوږده جګړه پای ته ورسیده او د نورو شخړو لپاره منابع آزاد شوې. خو په دې استماعي غونډه کې پرونه وخت د استازو جرګې یو شمېر غړیو د ولسمشر بایدن پر دې ادارې سخت نیوکې وکړې او دا اداره یې تورنه کړه چې د سولې تړون یې سم پلی نه کړ. تفصیل له احمد شیبراور.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل د روسیې په ګډون به د متحده ایالاتونو مخالفین خوشاله شوي وای که چیرته امریکایي ځواکونه د شلو نورو کلونو لپاره په افغانستان کې پاتې شوي وای. د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د دې غونډې پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې د 2020 کال د اګست په میاشت کې د 14 پر مهال د 13 امریکایي سرتیرو د وشلو او د هغو زرګونو افغانانو د غیر منظم استلو لپاره چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کاوه د ولسمشر بایدن اداره تورنه کړه. د ښاغلي بلینکن مخاطب کړ او ویل تاسو د سقوط په برخه کې د خپل پرسونل خبرداري له پامه غورځولی وو. د دې په جواب کې بلنکن وویل چې هر امریکایي چې غوښتل له افغانستان ووځي هغه ته فرصت برابر شو او په زرګونو افغانان د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې ځای پر ځای شول. همدارز واشنگتن اوس هم د پاتې افغانانو د ځای پر ځای کولو لپاره شمن دی. ښاغلی بلنکن بیا د دوحې د تړون په اړه غونډې ته وضاحت ورکړ او زیاته یې کړه. د افغانانو ترمنځ خبرې د دې خبرو په ترڅ کې اور بند او د افغانستان د راتلونکي لپاره د لارې نقشه او د تړون پر مهال موږ دا ژمنه وکړه چې له افغانستانه د مې په 1 نیټه ووځو او د طالبانو 15,000 زندانیان به خوشي کړي. د استازو جرګې یو غړي تر دې خبرو وروسته وویل د دې 15,000 کسانو په منځ کې ترهګر وو، جګړه مار وو او هغه کسان وو چې بیرته د جګړې ډګر ته ستنېدل چې د افغان حکومت پر ضد جګړه وکړي، د هغه حکومت پر ضد چې امریکا یې ملاتړ کاوه. بلنکن په ځواب کې وویل چې هو همداسې وو، خو کله چې بیا له بلنکن څخه پوښتنه وشوه چې د سولې په خبرو کې د افغان حکومت استازی وو، بلنکن ځواب ورکړ چې نه وو. د استازو جرګې یو غړي په لږ لوړ غږ وویل چې ولې د هغه حکومت استازی په دې خبرو کې نه وو چې امریکا یې ملاتړ کاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دې سوال په ځواب کې وویل چې دی ځواب ورته نه لري او هغه وخت هلته نه وو. له ښاغلي بلنکن څخه بیرته دا پوښتنه وشوه چې د افغان حکومت راتلونکی مو له خطر سره نه و مخامخ کړی. ده دا خبره تایید کړه او د امریکا د مرکزی قمانداني سنت کام د پخواني قمندان جنرال فرانک مکنزي تیرو خبرو ته اشاره وکړه او وی ویل همداسې ده. جنرال مکنزي دې ټکي ته په خپل استماعي غونډه کې اشاره کړې وه چې د دوحې تړون د اعتماد جوړونې په برخه کې یو ناورین رامنځته کړ. همدارس د افغان حکومت د راتلونکي په اړه او تر یوه بریده د افغان امنیتي ځواکونو د خوندیتوب لپاره له ښاغلي بلنکن څخه بیا پوښتنه وشوه چې وی خواته مو له طالبانو سره روغه کوله، بل پلو مو افغان ځواکونو ته ویل چې مقاومت مت وکړي، دا تضاد نه وو؟ بلنکن دا خبره ومنله چې همداسې وو. د دوحې تړون د 2000 کال د فبروري په 9 د امریکا په استازیتوب زلمی خلیلزاد او د طالبانو په استازیتوب ملا عبدالغنی برادر لاسلیک کړ. ښاغلی خلیلزاد اوس ویلې دي چې د ټرمپ له انتخابېدو سره د دوحې تړون د ټولو عناصرو عملي کېدو ته فرصت برابر شوی دی. ټاکل شوې ده چې ډونالډ ټرمپ د جنوري په 6 د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه وکړي. د دې انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلي وو چې له هغو جګپوړو مسؤلینو به وغواړي چې استعفا وکړي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو مسؤلیت درلود. ډیموکراتان ټینګار کوي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسؤلیت تر ډیره د ټرمپ د ولسمشرۍ د لومړۍ دورې په غاړه دی چې له طالبانو سره د سولې تړون وکړي.
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه همدومره و او سم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقوقو پروګرام له یاده مباسي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د طالبانو د حکومت لخوا په سی برخه کې د 2 زده کړو بندیدل او یو ځل بیا په ګڼو افغان کورنیو کې دی ویر ټغر.
کورنۍ ورسره په خپګان ناستې دي، د غم په ټغر ناستې دي او دا ډېره سخته ضربه ده د افغانستان ټولو جامعې ته. رئیس نه شروع تر آخرین ګارد او خلګک پورې هم ټولو زړل او انجنوکیو خو چې زړل زوف هم وکوه، وغورځېدلې چندین انجنوکیو زوف وکوه او هم شفخانې ته ورسولې.
په بغلان کې د یو 2 سی مرکز استاده زرغونه و چې د نجونو پر مخ د زده کړو د بندېدلو پر وخت د محصلینو او استادانو په روحي حالت چې د خپل لیدلی وو غږېدله. د کابل پوهنتون د طبي پوهنځي محصله چې په سی برخه کې له زده کړو څخه لا مخکې راګرځول شوې وایي
دویم سمستر کې پانتون پیس ودرېده. هغه وخت چې طالبانو سر په چراغ لګ نو اوس د نرسنګ په دویم سمستر کې بیرته په درسونه بسته شنو راته وی ویل وای دا مې دویم سمستر کې به شو هغه مې دویم سمستر کې د راګه غلزه به د ما هېره نشي چې کله دې د خبر ماته وکړه. نو دا څه دي نو څه رقم به ووایو د یو چانه د ژوند هیله اخیستل به څه یو حس ولري که نه چې متداومه توګه هغه غواړي ودرېږي مقاومت وکړي او بله لاره ځانته پیدا کړي هغه لاره ته واخیستل شي.
نن همدا موضوع چې رو ملتیم وکړي قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاستئ چې د طالبانو په دوهم ځلي واکمنۍ کې د دوی د لومړۍ دورې په څیر ښځې له زده کړې او کار څخه راګرځول شوي دي. په پایله کې شپږم ټولګي د پورته ټولګیو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې شوې. وروسته پوهنتونونه هم وتړل شول، خو د نجونو لپاره په سي برخه کې دوه کلنو زده کړو ته یاد نظام اجازه ورکړې وه. دا د اوسې په دې هم بندیز ولګوه او د ګڼ شمېر افغانانو په خبره نور دوی ته دا هیله نه ده پاتې چې یو ورځ به طالبان بیرته نجونې زده کړو ته پرېږدي. په بغلان کې د یو دوه کلن انسټیټیوټ له استاد سره مو په دې اکله مرکه کړې. دا میرمن ډاکټره زرغونه نومیږي. نوموړي د رواني برخې په درملنه کې نجونو ته درس ورکوه او اداري چارې هم مخکې بیولې. هغه وایي سره له دې چې د نجونو اقتصادي حالت ښه نه و، خو بیا هم درس ته ورتللې. هغه هم د طالبان حکومت ورباندې بند کړ.
سره له دې نه چې خپل مصرف به نه درلوده، مګر پیاو رقم به خپل مصرف کوو. په ډېر شوق او په ډېر تبتلاش سره راغلم. په دغه وسې دوی راغلې او په دې پوسټ چې آخري ورځ یې د هچا سترګو کې هماغه ناامیدي وه چې کومه چې زما په زړه کې وه. د هغوی ساړه اسویلي، د هغوی تښتېدلي رنګونه، هغه تجربه چې ما په تېرو دریو څلورو کلونو کې ترلاسه کړې ده له دغه وضعیته، له دغه حالته، په ټوله کې د طالبانو هغه اصلي دلیل د نجونو محوه کول د ژوند له عرصې نه دي، د ژوند له میدانه دي. دوی نجونو ته د دې برخه نه ورکوي چې هغوی ژوند وکړي. نجونې د ژوند کولو حق نه لري او ډېر زر به د جهالت دورې ته ورسو. جهالت دوره کې نجونې ژوندۍ په ګور منډل کېدلې. موږ به هم ډېر زر همغه دورې ته ورسو. اوس خو صرف په کور کړلو نو هغه داسې.
څومره تاسو په تمه وایئ چې اوس به نړیواله ټولنه یو غبرګون وښيي؟ تاسو کوم څه ولیدل؟
یو خبر به زه تاسو ته وکړم چې د نړیوالو غبرګونونه په دنن افغانستان کې په هیڅ تاثیر گزاره نه ده. د دوی زور په چشکې د په ټوپک کې څوک ته غږ جوړ کړي، هغوی ته ټوپک ورالی، خلاص مغزې ورباد باد کوي. د اوس هر چا غږ پورته کړی ده هغوی نابوده کړي دي. د دې لپاره چې دوی زور څه شی ده؟ ټوپک. او د نړیوالو ټولنې غبرګونونه په دې باندې هیڅ نوی تاثیر نه لري. هر څومره چې نړیواله ټولنه په دې باندې فشار راوړي، د ما په شخصي نظر اصلا اثر به ونه کړي په دې باندې. د دې لپاره چې دوی هغه اصلي ښه کار کړی ده، ښه کار هدف د نجونو بې برخه کول دي. د دوی ټول نقطې ضعف او نقطې قدرت هر څه اعتبالي هغه ټول نجونې دي. د دوی ټول درد، د دوی ټول غم، د دوی هغه زور، قدرت، دا ټول د نجونو ده. چې دا وایي طالبانو تاسو دغه کار مه کوئ، دوی وایي چې موږ په ښځو باندې فشار راوړو، چې زور راولي، تاوتریخوالی راولي، بدمرغي راولي، ټوله دی ښځې په پښه کې ورختموي.
په کوم شمېر باندې نجونې راتللې، په کوم شمېر استادانې راتللې؟ کله چې مکتب، پانتون دا شیان بند شول، څومره ښځو نجونو مخه کړله صحي برخې ته؟
موږ په مجموعي صورت سره په دغه دیارلسم د قوس باندې هم موږ حدودا 50 نفره استادان لرو. 50 نفره خزینه استادانه، نارینه خو لا پرېږده. فکر کوم چې تقریبا 600 نفره نجونو کې دي د درس لپاره راتللې، له بغلانه، له بورکینه، له دانینه، له نارینه، چې له هر جنه زور درلوده، توان درلوده، له همغه جنه به راتلې. ولو چې پلار کوم چې هم وایي دوی راتللې درس ویلې، سره له دې چې فیسونه ډېر لوړ وو، د لپاره چې وضعیتونه اقتصادي ډېر خراب دي، د چا چې پلار مو چې هم دوی راتللې، د چا چې پلار عریضه نویس هم هغه راتللې. دغه پرون د محصل پلار عریضه نویس و، هغه راغلی و فکر کړی و چې موږ د فیس لپاره دوی منع کړی دي. کله چې راغی موږ ورته وویل چې نه، دا د فیس مسله نه ده، بلکې دا د طالبان د فرمان له لاسه ده.
دغه نجونې څومره امیدواره وي چې دغه دوه کلن زده کړې په سي برخه کې دوی ته غنیمت د طالبانو په حکومت کې؟
په رښتیا درته وایم، اکثره نجونو کې په دې امید دا برخه ویلې چې که قابلگی ولولی، که نرسنگی ولولی، که پروتیز ولولی، او که روانی روغتیایی برخه ولولی، نو دوی با پیو دفتر که یو کلینیک که یو شفخانه که وظیفه واخلی، دوی با بیرت دخبل کورانه اوگه و گرزی، یا اوی لسنیوهای باو که ده مور، ده پلار، ده ورور، ده بل خور، ده ولی، ده غطه، خو په دې رقم چې دوی داسې یو څه داسې یو خیانت داسې یو ظلم د نجونو کې په حق توګه نو تاسو فکر کوئ کله چې 200 نفر نجونو کې دلته موږ محصله ولرو 200 کورنۍ ورسره په خپګان ناستې دي د غم په ټغر ناستې دي او دا ډېره سخته ضربه ده د افغانستان ټولو جامعې ته
اول ځل لپاره تاسو د غږ واورېد څومره سخته درته تمامه سوه
هغه ساعتونه چې تېر شو داسې سخت ست ویلې زرغونې انستیتیوتو نه بند شول داسې مې ور وکتلی نو ما به څه ویلې دا خبر مې همدلته پرېښوده تلیفون یې راواخیسته چک مې کړه چې او دا خبر رښتیا ده چند منله راسره د رئیس صاحب میرمنې ته نورو همکارانو ته تدریسي معاون ته مدیرې ته دوی ته مسجونه وکړل دوی راباندې ملنډې ووهلې چې دا څه خبر ده خو کله چې سهار لاړلو انستیتیوت ته او دا خبر رسمی شوله نو د ټولو رنگونه داسې و لکه دا د ما مخامخ زیړ رنګ رئیس نه شروع تر آخرین ګارد او خلګکه پورې هم ټولو زړل او نجونو کې خو چې زړل زوف هم وکوه وغورځېدلې چندین نجونو کې زوف وکوه هغه هم شفخانې ته ورسولې
رواني اړخ نه داسې وضعیت چې یو څو ګوري دا بېرته ترمیمېدلی سي
زه په رواني برخه کې استاذه یم رواني روغتیایي مضامین تدریس کوم چې څه ما تجربه کړل او څه ما ولیدل څه مې څه واورېدل نو دا رواني او روحي بدمرغي به ډېر وخت په بر کې ونیسي تر څو چې دا بېرته روغ سي په ډېره سختۍ کله چې پوهنتونونه وتړل شول د ټولو سترګې انستیتیوتو ته پاتې وې چې همدا به وي نو یو څه مورال او روحیه یې درلوده چې شاید یو چېرته ورسېږي نو اوس فعلاً هغه روحیه مورال انګېزه د هر څه له منځه تللې دي سره لدې چې زه د هغوی استاذه ومه مګر ماته هم سخته ده
بلکل له رواني اړخ نه کله چې داسې یو موضوع سره یو څوک مخ کېږي د ژوند په نورو چارو بیا څومره اثر کوي مثلا په کور کې چار چلند سره یوې ښځې په خوب باندې د یوې ښځې په خوراک باندې دا څومره اثر لري
د داسې حالاتو تاثیرات اثرونه ډېر لوړ دي دا حالتونه چې راځي دا ټول د همدغې چې ناڅاپه فرمانونو اثرونه دي چې وروسته له دې نه به وګورو څومره لوړېږي او روحي رواني حالاتو بدمرغی پس دی په افغانستان کې به ډیره لوړه لاړه سي په ډیره لوړه کچه به موږ شاهدانو اوسو
بله ډاکټر صاحب دوم راته وایي چې د استادانو او د نجونو په زړونو په سترګو کې څومره نفرت تاسو د طالبانو د نظام پر وړاندې ولیدې په دې حکم سره ځکه تاسو ویل چې رواني برخه کې تاسو زده کړې کړې دي بیا هم درس ورکوه او ډاکټر یاستئ تاسو څومره درک نفرت د طالبانو په مقابل کې د دغو کسانو په زړونو کې ته سی برخه کې دوه کلن زده کړې مور باندې باندې کړې
زه به مې هغه خپله د خپل ځان د نفرت کچه در وښیم پرون مازدیګر له وظیفې له مدیر مالی سره یا مالی مدیر سره را روان وم مخ مې ور واړه ورته مې له مدیر صاحب ویل بلې ما ورته ویلې دغه برقي اړې چې دی د لرګیو د قطع کولو لپاره نو دغه اړې چې هر چا سره وای او تللی هر چېرته یې طالب لیدلی او بند باندې پرې کړی وای نو تاسو دا څومره ارزوئ
یعنی یوه ډاکټره چې هغه د خلکو ژوند رغوي د طالبانو د حکومت بې ځایه بندیزونو دې حد ته رسولی ده چې د خلکو ژوند د اخیستلو فکر یې زړه کې پیدا سي
بله نو دا وخت ماته هم خندداره ده او هم دردونکې ده چې کله د انسان روحي حالتونه څومره خرابېږي او د درد زغم پکې سفر کېږي نو هغه د درد اوج پکې خندا تبدیلېږي نن په اداره کې ستنه ناستو ټولو خندل ختل یو ځلې مې څوارو کتلې امیل د ټولو زړل ما ورته ویل د درد اوج د درد هغه لوړه درجه همدا ده چې بېرته په خپل ځانو خندئ
بلکل تاسو دا وضعیت څومره دوامداره ګورئ
څومره چې د پانتنو امرسانی لا پاتې ده د لوړو تحصیلاتو
یعنی د طالبانو له نظام سره د دوی دا کړنې همداسې دوامداره انګیرئ
بله هیڅ شک پکې نه لرم هیڅ نوه پکې خوالی به رانسي نن استادانو یا همکارانو غوښتل چې نجونو کې ته روحیه ورکړي مورال ورکړي کله چې نجونو کې لاړلې ما ورته همکارانو تاسو خو ښه خلک یاستئ، زه هم پوهیږم چې غواړئ روحیه ورکوئ، مګر امیدوار یم چې په خپلو روحیو باندې همدومره باوري واوسئ، په دې چې نور هیڅ نوه روحیه هیڅ نوه باور په چا باندې نه ده پاتې.
په آخر کې تاسو پیغام غواړو دغو کسانو ته چې همدا اوس په کور کې نول سولې، دوی ته یو پیغام که تاسو ولرئ، د یوې ډاکټرې په صفت، د یوې استادې په صفت چې په دې برخه کې مې دوی ته تدریس کاوه.
دردونکې ده، همدا زحمت لاسه ورنه کړئ، یوه ورځ به حتما دا ډله، دا خلک، دا جاهلین، دا زناور به مات کو، یا ورځ به مات کو، ډیر زر نه، مګر حتما ماتو.
میرمن ډاکټر عمیرا فرهنگیر چې د ښځو د حقونو په برخه کې فعال ده، وایي چې دوه کلنې زده کړې چې ښځو په سي برخه کې کولې، نه یوازې دا چې د نجونو لپاره مهمې وي، بلکې د دې زده کړو په مرسته دوی له نورو ګڼو ښځو سره هم مرسته کولی شوی. خو طالبانو د ښځو د روغتیا حق هم ورنه واخیسته.
مسئله حیاتی و انسانی انسان ها مطرح است. در قرا قصبات خانم در اثر زایمان از بین میره.
دا د انسانانو د ژوند مسله ده. اوس چې موږ ترې وه ده سی ښځینه کارکوونکي درلودلې، هم د زیږون پر وخت ډېر شمېر ښځې ځکه مړې کېدلې چې هغوی په لرو پرتو سیمو کې اوسېدلې، سی مرکز ته یې لاسرسی نه و. دا هغه څه دي چې ما خپله کلیو ته د سفر پر وخت لیدلي. له دې وروسته خو دا ستونزه په ښارونو کې هم رامنځته کېږي، ځکه طالبانو په سي برخه کې دوه کلنې زده کړې چې قابله او نرسه یې روزلې هم بندې کړې. د ښځینه وو په زده کړو باندې بندیز د طالبانو د حکومت هغه کړنه ده چې په کور دننه او بهر یې غبرګونونه پارولي دي، خو بیا هم د دوی پریکړه نه بدلیږي. د کابل د طبي پوهنځي د وروستي سمستر محصله عقله چې لا د مخه په کور کې نول شوې وه، د خپلو ټولګیوالو په هکله وایي چې هغو همدې دوه کلنو زده کړو ته مخه کړې وه، هغه دی اوس ته هم ورباندې بندې شوې.
کله به چې دا بهانه کېده چې د نجونو یا د ښځو صحي سټاف یا د کارمندان کمبود، بیا به دا ویل چې نه، هغه د انسټیټیوټ شته، نرسنګ شته، قابلګي شته. نو اوس دا هم بند شو. یګانه هیله چې بعض شاګردان دپاره ولکه بس وخت به چې پانتونونه بسته شو، دویمه لاره چې شاګردان ځان ته پیدا کړي وه چې د دې حداقل وکوئ چې د خپل د زده کړې لاره ادامه پیدا کړي. لکه موږ زیاتره هم صنفیانو طب پرې وتړل شو، نرسنګ ته یې مخه راوړې، یا انجینري پرې وتړل شو، قابلګي ته یې مخه راوړې. نو دا د دې دویمه لاره وه. نو دا دویمه لارم شاګردانو وتړل شو. نو دا خو به بالکل ناهیل کوونکی ده، مکمل ناهیل کوونکی ده. دا یعنی مکمله توګه، په مستقیمه توګه دا معنا لري چې ښځې هیڅ حق نه لري چې درس ووایي، ښځې هیڅ حق نه لري چې د خپلې ټولنې په پرمختګ کې رول ولوبوي. نو یعنی ښځه یا د کور دی یا د ګور، همغه عامه اصطلاح شو د منګه که نه لږ تاسو جریان کې د وخت نه مکتبونه هر شی تړل شوي دي، خو یګانه امید چې بعضې خلکو دپاره او د بعضو نجونو دپاره، لکه څنګه مې چې وویلې، دویمه لاره ځان ته پیدا کړې وه. انجینري او قابلګي ډېر سره تفاوت لري، اما فقط د دې لپاره چې دا زده کړې لارې په مخ ونه تړل شي، انجینري په ځای د قابلګي شروع کړه، یا نرسنګ شروع کړه، یا ډاکترانو ام ډي ډاکتران لکه پنځم کال د منګ غوندې، شپږم کال و آخر کال و هغه نرسنګ شروع کړي، یو ډیپلوم ورسره واوسېږي چې په هغه باندې یو ځای کې وظیفه وکولی شي. نو دا هم په مخ وتړل شو. نو مکمله یو ډېرې خواشینوونکې پېښه ده چې اوس وخت کې رامنځته شوه.
تاسو د طب د پانجي د محصلې په صفت درته وایي، کله چې یو څوک دومره موده له خپلو زده کړو څخه لرې پاتې سي د طبابت په برخه کې، دا څومره د هغه له ذهن نه هغه زده شوي شیان هم بېرته هېروي؟ تاسو خو د دوی د راتګ له پای نه په کور کې نه ولسی وایي، ځکه د کابل په طبي پوهنتون کې وایي او دغه نرسنګ په برخه کې، قابلګۍ په برخه کې نجونې تللې. په دې راته وغږېږي، کوم شی چې زده کړي هغه څومره زر بېرته د دوی له ذهن نه پاکېدلی سي؟
د داسې لړۍ خو داسې لړۍ ده چې ته همېش باید هغه سره تړلې اوسېږي، او که راشي طبابت برخې ته، طبابت برخې داسې ده چې همېش ته باید اپډیټ یا د زمانې سره تړلې اوسېږي. نوي اختراعات کېږي، نوي دواګانې جوړېږي، نوي عملیاتونه، نو ته باید همېشه زده کړه کې اوسېږي. او طبابت داسې برخه ده، نور که نور رشتو کې شاید تانه بېرته دومره پوښتنه ونه کړي چې تا کمپیوټر ساینس کې کوم نو علیکم تبابت دسه برخه رسیده الف نتیا پوری باید د مریض تداوی د پار د تا په یاد وسیږي نو ته چې درې کاله ستر تبابت نه لري کیږي نو ته د ټول اغزده کروشان نه لري کیږي دا لړۍ تا نه خطا خوري نو کله چې دا لړۍ در نه خطا وخوړل نو ته به څنګه کوی شي ډاکټر شي که نه دنیا ته هغه خپل آینده ته د چې کومه هیله او هغه هیله در نه ځي لکه یو ورځ څوک مکتب ته لاړ نه شي یوه هفته څوک مکتب ته لاړ نه شي بېرته دویم هفته کې مکتب ته زړه نه کیږي لاړ شي نو د یو ډاکټر د پاره چې دومره درس نه لري واوسیږي بیا له خیره چې څه وخت به وي چې پوهېږي شته نشته دا وخت بېرته د درس شروع کول به دا به ډېر سخت کار واوسیږي او ډېر به دا لکه درس ویل هر شی یو دوره لري زده کړې دوره دا خاص ځواني وخت کې ده که نه چې دلته نیورونونه ډېر واوسیږي د په ژوند باندې مسؤلیتونه نه وي که جلکوي کاله کي مثلا واده یې نه یې کړی د ژوند مسؤلیتونه نه یي نو دا هماغه خاص وخت د زده کړې دپاره نو دومره کلونه چې پوزي نو دا بېرته د ده بېرته زده کول بېرته ځان طب کې داخلول دا به ډېره سخته خبرې.
تاسو په افغانستان کې یاستئ کله چې دا خبر خپور سه چې له دې وروسته به نور صحي انسټیټیوټونه ټول تړل کېږي او وتړل سول د خلکو وضعیت راته ووایه خپل وضعیت مو چې روحي حالت مو نور خوړلن او روحي حالت مو دره ته ووایه څومره منفي اغېزې وکړ
حدودا د ماښام وخت چې موږ د واټساپ کې سټوري او دا مسیجونه کتل چې دا مسیج ما وکتل اول مې باور نه کېده پس چې پوه شوم چې رښتیا ده یوه هیله مې چې پاتې وه چې شاید ما پانتونونه د موږ هم شروع شم او دغه د دې پرېږدي شاید موږ ته هم یوه لاره پیدا کړي باور کړه هیله مې لاړه ما چې دوه کلنې بس کړم نو پانتون شروع کول خو بیخي ناممکنه خبر ده هماغسې غم او درد را باندې تېر شوی لکه په خپل پانتون بندېدو مې چې تېر شوی بېرته مې چې سبا ته د خپلو ملګرو وضعیت ولیدل لکه موږ بعضې همصنفیانو چې قابلګي شروع کړې وه یا هغه یوه جلکۍ قصابه درته وکړم چې کله ورسره مخامخ شوم پانتون کې وه دویم سمستر کې پانتون پس ودرېده هغه وخت کې چې طالبانو سر پچې راغلل نو اوس د نرسنګ په دویم سمستر کې بېرته په درسونه بسته شو نو راته ویې ویل دا مې هم دویم سمستر کې بند شو هغه هم دویم سمستر کې د غږ هغه لحظه به د ما هېره نه شي چې کله دې دا خبر ماته وکړه نو دا څه دي نو څه رقم به ووایو د یو چانه د ژوند هیله اخیستل به څه یو حس ولري که نه چې متداومه توګه هغه غواړي ودرېږي مقاومت وکړي یوه بله لاره ځان ته پیدا کړي هغه لاره ته واخیستل شي لاړ شي انګلیسي ژبې ته یا عربي ژبې ته چې هغه ژبه زده کړي هغه کورس دروازه پرې وتړل شي بیا یو ډاکټر لاړ شي یا انجینر لاړ شي قابلګي شروع کې قابلګي دروازه په بند شي نو د دومره استقامت نور لکوم شي چې هر وار غورځېدو سره د غالي بیرته ودرېږي او بیرته وغورځول شي دا خو ډېره سخته ده
بله دا راته وایي چې د تاسو په نظر ولې دا ډول چلند افغان ښځو او افغان جنو سره کیږي
نو دا خو خبره ده چې ټول افغانان ذهن کې ده د ټول افغانان چې علم لري د ټول افغانان چې د رښتیا د اسلام په معنا پوهېږي هغه چا چې اسلام مطالعه کړی هغه چې قرآن کریم مطالعه کړی هغه چا چې حدیث مطالعه کړی د اسلام شروع د اقرا سره شوی حدیث علم چې تر ټولو زیات احادیث چا انتقال کړی هغه عائشه رضی الله تعالی عنها ده نو کله چې مسلمان اوسیږي د علم په اهمیت پوه شي بېرته افغان اوسیږي د کشور د پرمختګ دپاره غواړي کار وکړي نو همدا چرت ده موږ ته چې ولې داسې کار کېږي څه مشکل ده لکه داسې پانتونونه پېژنم چې هم استادانې ښځې وي همې شاګردان یعنی ټول هغه حتی هغه ریسپشن کې چې نفر کښېني هغه ښځه وه کانتین کې چې هغه بسکټ شاګرد ته ورکوي هغه ښځه وه تر تلاشي د ځایه پورې هغه ښځه وه نو داسې یو محیط کې چې درس دروازه یې چاپ مخ وتړل شي نو دلته خو اسلام هېڅ شی هم نشته که نه د اسلام خلاف نو دا څه دي چې موږ ټول ایرانی چې څه شی علت څه شی ده چې دا دروازه یې په مخ تړل شوي چې موږ په علت پوهېدی موږ د علت دپاره افغانان به د علت دپاره یو کار کړو چې علت یې نه ده معلوم
کله چې تاسو ځان سره فکر کوئ د دوی دغه کارونه چې ورځ تر بلې په افغان مېرمنو باندې فشارونه راوړي څومره د دوی د حکومت زوال پکې ګورئ کله چې تاسو له ځان سره دا مسایل سنجوئ د طالبانو د حکومت
نو خبر دسته کنه چې حکومت کې تر ټولو مهم شی عدالت ده کوم حکومت چې عدالت نه هغه به چپه کیږي که نه نو دلته عدالت پکار ده د ښځې او د نرانو په منځ کې عدالت پکار ده چې کله چې یوه ښځه جلکۍ دومره سپرس کیږي دومره سرزنش کیږي چې هغه د مکتب د شپږم سیم نه پرېښودل کیږي هغې ته د کتاب اجازه نشته چې لاس کې ونیسي هغې ته د اجازه نشته چې پوهنتون ته لاړ شي نو دلته عدالت نشته نو دا خو معلومداره خبره ده چې د هر هغه اصلي افغان هغه افغان چې د علم ارزښت پوهیږي، د اسلام په ارزښت پوهیږي، د هیواد پرمختګ غواړي، د داسې حکومت په خلاف وي.
که څه هم د طالبانو په حکومت باندې دا خبرې اثر نه کوي، البته دا ثابت شوې ده په دغه تیرو درې کلونو کې، خو بیا هم تاسو د خپل زړه له درده دوی ته څه وایې؟
که مونږ دا نسل له منځه ځي، د مونږ نسل چې اوس د افغانستان ځوان نیرو یو، ځوان انرژي یو د افغانستان د پرمختګ دپاره، خیر مونږ د اجازه نه یو. خو یعنی فرض مثال د مونږ اجازه نشوه، نو دا ګړۍ خو به داسې ادامه نشي ورکولی. څنګه به یو کشور پیشرفت کوي چې ته د علم دروازې په مخ وتړي؟ نو بیا خو هماغه د اسب او د خړو خاورو وختونه شو چې درس پکې نه و. نو یګانه شی چې یو کشور یو ځای پیشرفت ته رسولی شي هغه علم ده. نو بس همدا هیله مې ده، خیر که درې کاله ضایع شو، خیر که څلور کاله ضایع شي، خو دا د علم دروازې دي، یو پیشرفت دروازې دي، یو بل سره احتیاج ونه اوسېږي. نورو کشورو ته مونږ کومک کړو په دې چې مونږ همیش کیو چې د نور کشورو خیرات ته ممکنو، د بانک جهانی خیرات ته کینو، د آسیایی کشورو خیرات ته کینو، د اروپایی کشورو خیرات ته کینو. نو بس نام دا هیلم ده چې دروازې خلاص شي، که هر رقم سره دی غواړي، په هر حجاب کې، په هر نظام کې، بس فقط دومره دی اوس چې د علم دروازې د خلکو پر مخ خلاص شي.
دینی عالمان د ښځو لپاره زده کړه چې په اړه برخه کې بي د اسلام د دین له نظره ضرور او حتمی ګڼي، خو طالبان سره له دې چې خپلې کړنې د شریعت مطابق ګڼي بیا هم د اسلام دا رکن نه مني. دا خبره دینی عالم قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي کوي.
په حنفي مذهب کې به د دوه سره د دوه په مذهب باندې باید موږ خبرې وکړو. په حنفي مذهب کې د ښځو تجارت، د ښځو قضایا، د ښځو نور امورات دا بالکل مطلق جواز لري بلا قید و شرط. دوه د هر چا نه په دې باندې ښه پوهېږي چې ښځه د تعلیم حق لري که نه، ښځه د ډاکټرۍ حق لري که نه لري. خو مهمه خبره او اساسي خبره دا ده چې دوی خپل جهالت او خپل هغه حماقت چې دوی په زړه کې لري اماغه عقدینی ولیدی او دو غواړي چې د خزونه اوس په دې منګم نه پویږي چې دو د خزونه په کوم جزا او په سزا کې دونی ولیدی یا کوم شی بدل غواړي چې د خزونه واخلي. ځکه چې انسان په دې باندې پویږي چې د خزو تعلیم واجب دی، د خزو تعلیم د دو حق دی، د خزو تعلیم کورنۍ جوړي، د خزو تعلیم اولادونه جوړي، بیا دو مخه نیسي. نو یوازینې شی چې موږ ویل شو دا د دو جهالت دی. دلته په نامه د ملاصب هیبت الله چې امیر المؤمنین لقب ځانته ورکړی دی، ملت نه ورکړی، مؤمنانو نه ورکړي، هغه کله کله داسې یو فرمان صادر کړي د نامعلوم او د مجهول ځنه چې نه سر لري، نه بسر لري، نه د اسلام پورې اړه لري. واقع دا چې د مسلمانانو د خجالت یو سبب کیدی شو، د مسلمانانو لپاره د تکلیف او د اذیت سبب کیدی شي. دغه یو فرمان به دار او باسي او کستاسي یادی. ما په اول برنامه کې تاسو سره دا خبره کړې وه چې داسې فرمانونه بلا ډېر وګورئ، داسې فرمانونه بلا ډېر وګورئ، او د دې فرمانونو دغه خزینه طبقه، دغه باعزته طبقه چې په افغانستان کې اوسیږي نور دې هم انتظار وکړي، داسې فرمانونه وړی چې تعجب بولم. ایمانان در سوایم چې زه په دې دومره دردیدلې ما، زه خپل یعنی لګ مریضم، ما تاسو ایمانان دلوي ما چې د حکم سره زما د سترګو نه اوخ کېدلې دي، ځکه چې د افغانستان وضعیت نور نه قابل د تحمل نه د خزو دغه وضعیت چې دا الله پاک حاضر دی چې زما د سترګو نه د مسلې سره اوخ کې نور تلې دي، ځکه چې خپل عاجزي ګورو، خپل هیڅ نشو کولای، هیڅ نشو کولای، او دوه فرمان پسې فرمان، دوه فرمان پسې فرمان، او هر فرمان د خزو سره د دشمنی، هر فرمان د خزو سره د دشمنی، بلکې دا د خزو سره دښمنی نه، بلکې دا د اسلام سره د دښمنۍ فرمان نه دي. ځکه چې ته د اسلام نه مخکې روانې، ته د پیغمبر پاک نه مخکې روانې، ته د ابوبکر او عمر نه مخکې روانې. یعنی دا په څه معنا؟ دا صرف په دې معنا باندې ده چې د جهالت او عقده د دو په زړونو کې تسې پوخ ځینی ولی دی، او د دو په زړونو کې تور داغ پیدا شوی دی. نو ځکه چې الله پاک فرمایي چې ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم، ومن مهر لګولې د دو په زړونو باندې، د دو په سترګو باندې، او د دو په غوګونو باندې. نو ولې وای دو بنه حق وای، نه به حق وګوري او نه به حق واوري. دو باندې اماغه مهر لګول شوی دی، دو حق ویلو تم عاجز دي، نشي ویلی حق ویل، او حق اوریدی نشي، تحمل نه لري، او حق ګوري منه، ځکه چې الله پاک لاندې کړی دي، او دا صفت الله پاک چالو لویل دي. الله پاک منافقینو ته دا صفت ورکړی دی.
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 6 په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هې چاره اساسی او بشری حقوق قدرمن دوستانو سلامونه میومنی د اساسی او بشری حقوقونو یوې بلې خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې یو ځل بیا د خجینه زکړو د ارزښت او اساسي او بشري حق په اړه خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ تیرونې د طالبانو نظام په انجونو باندې هغه زکړې هم بند کړلې چې دوی دوه کاله په سی برخه کې کولې. په دې اکلا په ولسی جرګه کې د خلکو له پخواني استازي سایمي خوګیاڼي سره خبرې کوو. خوګیاڼي صاحب په پایل کې خو تاسو ته ستړمی شوی بیا به درته وایي چې تاسو خپل چې کله دا واوریدل چې په افغان میرمنو باندې دوه کلنې زده کړې هم په افغانستان کې بندې شولې څومره بد اثر یې په تاسو باندې دی او میرمنې په صفت وکړ؟
ډېر ډېر مننه. سلامونه تاسو ته. تاسو راډیو محترمو اوریدونکو ته تابن کله موږ اورو چې د افغانستان په پوزه باندې هر ورځ یو نوی بندیز وضع کېږي. دوی د تعلیم د حق نه معلومېږي او د ژوند د اساسي حقونو نه معلومېږي. منفي اثر لري د افغانستان په ټولو خلکو باندې، خصوصا په پوزه باندې، او بیا په موږ باندې هم همدا رقم ډېر بد اثر لري او خفه کېږي په دې چې هر ورځ د افغانستان په نوي بندیزونو سره مخ کېږي. د فشار افغانستان دروازے دروازے افغانستان کی چمر اڑتیا ڈاکٹر تھا نرس تھا قابل تھا لابران تھا فارماسسٹ تھا خزینہ چانگا کی تعلیم کرے تحصیل کرے اور خدمات عرضہ کی کم ہو مگر اس کو بالکل جدو بند کرے افغانستان خلکو سره، د افغانستان خود سره، د بشر سره د جنایت او خیانت چې موږ یې هم کلک ټکو غندو او هم تشویش دی ورته. نو په دې ډول کې چې افغانستان د خلکو په حکومت باندې او د نړیوال ټولنه د افغانستان د ښځو خلکو اوري او دغه ستونزې ته د پای ټکی.
بله، که راسو دې ته چې له یوې خوا نه خو ضرورت ده همدغو کسانو لپاره چې زده کړې کوي، همد نورو میرمنو لپاره دوی زده کړې باید ولري. پاره برخه کې بیا طبي برخه یې چې یوه برخه راځي. څومره بشري او اساسي حقونه د افغان میرمنو ورځ تر بلې تر پښو لاندې کېږي؟
نور بشري حقونه خو د افغانستان د میرمنو ورځ تر ورځې یعنی پښو لاندې کېږي، ورځ تر بلې ورځې. مطلب دا چې موږ تاسو ولدو چې کله انسان د مور پیدا کېږي، ځینې هغه حقونه دي چې خولې پاکوته هماغه د پیدایښت نه وکړي، لکه د ژوند حق دی که نه، مسؤلیت دی. نو چې کله سے بندہ پتا ہوا کہ ڈوڑے دینا خلی ڈوڑے کو ٹون لڑے کار دینا خلی تعلیم حق دار اخلی خدا خپل من پی اثرات لدی سات ختمی کی او هغه شخصی پیسې چته مسونیت ول دی او امنیت لري په ژوند کې هغه مسان ختمی کی دی سره چې مریض وی نارمل نه وی دا هغه په کاټول هر څو آرام وی هغه ته بچ ژوند دی او بل ک دوی د دې دا و کوي طالب چې را ما په افغانستان کې امنیت راو سه زه خو بالکل سره په دې یعنی دا خپل ما او نه ما خو سره کوم خو چې افغانستان کې بمنتی او خو تا جنگ کولو افغانستان کې بمنتی او خو تا انفجار
انتحار کولو دا اوس د خار نومت کې خلک وشل کیږي ته بده پوه شي چې بس ډېر د سپکلونه ګورو چې د خار منځ کې راځي یو سړی سر ته پنچه دي ته ولي او بیر قاتل نه معلومېږي که نه نو دا څه رقم امنیت ته زه خو دېم ته بالکل زه حیرانه په دې یم نو مونږ ولیدو چې افغانستان ښځې ګوره اول کې د تعلیم د حق نه محرومې کړې بیا د کار د حق نه محرومې کړې هغه ښځې چې بس تلې په دولتي ادارو کې کار کولو په غیر دولتي ادارو کار کولو خپلو بچو ته یې نه خبره کوله یو ماړی اډالو د ځي پیدا کوله د هغې نه اخلاص کړي نو ته فکر کړه چې په افغانستان کې همدا اوس څومره خلک فخر کې ژوند کوي یعنی خلک غرمې ډوډۍ خوري پیګا ته ډوډۍ نه لري او دوی دا خبرې د دوی مشرانو وکړه چې موږ د خلکو د نفقې ذمه واردار نه یو که نه دا کار مونږ نشو کولی ته د دې دعوه کړه چې دا حکومت دی او نن هسې حکومت ته دې ذمه واردار شي باید خلک ډوډۍ ولري خلک کار ولري خلک تعلیم حق ولري مګر هر ورځې یوه د بل ورځ پسې دغه بندیزونه ډېرېږي ښځې د پارک له تګ نه محرومې شي چې پارک ته نه ځي هغه ښځې چې مریضان دي پارک ته نه ځي هغه به دوی ګرځېږي هغه چېرته وګرځي مثلا ښځې د سفر ته نه ځي یو سړی مثلا دغه نه لري محرم نه لري مړی مړ دی زوی نه لري آیا دا ښځه به په ژوند کې حج نه کوي دا به نه ځي حج ته به نه ځي دا به بل مریضي ورته پیدا کېږي پاکستان ته به دا څنګه ځي یا به بل چېرته دا څنګه ځي ننګرهار نه راځي کابل ته یا خاندار نه راځي کابل ته دا به څنګه راځي دا مړه کېږي دا باید ډاکټر ته به نه ځي نو خبره دا ده چې د اخره کې وویل چې د ښځو غږ بیخي دغه دی ساتر دی باید د ښځو غږ باید وانو اوس موږ ولیدل د مطبوعاتو کې څنګه ښځو پارک او راوړل چې کوم مکونه پیپر کړه او بیا بالاخره غږ یې ساتر شو یعنې څومره ښځې ما هلته ګوره بېکاره کړې نو دغه نه تلویزیونونه مو کور وشي د رمضمانه په کور وشي دا ټول هغه مشکلات دي چې د افغانستان ښځې هره ورځ تجربه کوي موږ ولیدل راژیاګانې ګوره ښځو په کار کولو ځان ته ارال نقصه پیدا کوله هغه هم په کور وکړلې ښه اوس خو که تاسو ضرورت لرئ مثلا سړي ځي سلوانۍ ته ځي خپله ږیره او دغه جوسات جوړي همدغسې ښځې هم ضرورت لري چې لاړ شي عراجګا ته لاړ شي هلته ښځو ورته کار کولو هېڅ ممانعت د اسلام د نظر نه دي کې نه و تاسو ګوره هغه په کور وکړلې یعنی د افغانستان د ښځو سره هره ورځ دوی باندې یو نوی بندیز یو نوی محدودیت فقط دوی چې راغلی دی ټول پام هم د ښځو ته دی هره ورځ چې دوی فکر کوي چې وګرځېږي سبا ته فرمان ورته صادق وي یو بندیز په دوی ولګېږي او هغه د ژوند د مال ټولو مظاهرو دا کړي بې برخې کړي
بله خوګیانی صاحب د افغانستان وضعیت ته په کتلو سره اول دغه افغان نجونې مېرمنې د خپلې کورنۍ لخوا هم البته ټول نه ښویي یو شمېر ښیي چې نه حمایت کېږي دوی په څومره سختۍ ځان تر یو ځایه رسوي مثلا مکتب ته ځي او پوهنتون وایي او د خپلې خوښې وړ رشته ټاکي په کورنۍ کې څوک له دې سره همکاري نه کوي څه نه کوي کله نا کله د دې د زده کړې خنډ هم ګرځي دوی په څومره خوارۍ باندې اول له خپلو کورنیو سره مبارزه کوي البته ځینې کسان
ټولنه یوه سنتي ټولنه ده او ځینې کلتوري محدودیتونه پکې شته کله چې خور لور پوهنتون ته پرېږدي په دې کور کې اوله کې د دې مبارزه د خپل پلار سره په کار ده چې پلار باید په دې خانۍ کې چې زه مثلا ځم پوهنتون ته زما درس وایم وظیفه اخلم باید پلار که ډېر تعلیم یافته وي روشنفکر وي د ورونو سره ګزاره ډېره سخته ده ورونه باید په دې خانۍ کې چې وایي موږ باید لاړ شو درس ووایو تعلیم وکړو که دا ورونه یم ښه وي نو عقل هغه د تره زمانې شاوخوا د کار چې ته اوسېږي وو چې لس مو پرېږدي چې دا په لورګان باندې تعلیم کوي دا په لورګان باندې مکتب وي اکثر ورسره خستر کورته نه ګوري او سرته ګاته ګ ورسره کار نه کوي چې لورګان د کورو کوي لورګان د په کور کې نه تشریف دی ته چې باید مخکې هغه دې نه چې قانون سن پوره شي باید واده کړي او تعلیم کې ونه کړي کنه دا کوم مشکلات شته او اکثر هم په کورونو کې نه حمایت کیږي هغه څه چې په کورونو کې زمون ته ارزښت ورکوو هغه څه چې کورونو کې موږ زمون لپاره خواري کوو او هغه څه چې موږ کوشش کوو چې زمون هم تعلیم نه وکړي او هغه شرایط ورته مسایلو د لوبان لپاره ډېر کم کم مسایل کوو ډېر کم ډېر کم پلان ډېر کم کورنۍ لیکل کارو کې او متاسفانه چې بیا ځینې کورنۍ کې پیدا شي چې دوی وغواړي په لوبان باندې لکه زمون ولې تعلیم کې درس کوي او هغه د پرونو طالبان یو جنجال او یو شیشو چې دا کوم بندیزونه د تعلیم لپاره چې په خو د وځه کړه د ادري کړه دا د دوی تعلیم کړي او کورو کې نه ولې نو ته فکر وکړه چې دا به یې په کلونو کلونو د افغانستان نسلونه دې تاوان ورکوي یعنې دا یو نه جبرانېدونکې پېښه ده ځکه چې فکر وکړه چې سړی څلور کاله لوړ زده سړی کې پوهنتون ختمېږي خو دغه څه کال څلورم کال مو شروع کېږي نو د سرور کا سره ته په کور کې نه وا کې پاتم کې یو ماشوم وا هغه درس نه فارغ دله که فاکولټا کې وا هغه فارغ دله کله دې پانځي کې وا هغه فارغ دله بدبختانه ته په داسې وخت کې د ښځو په ګورو کې چې کله دا وا اخرنه امتحان شي او زی هغه په دې امید چې یار د امتحان مخلاص شو نو سرټیفیکټ واخلم او یو ډیپلوم واخلم او ثواب وزم چې دا کار کوم او خدمات ورسکم خپل وطنوال ته یا خپل کورنۍ ته خدمت کوم هغه ته واخله هغه مستم هغه شوه مستثنی بیرون سي فرمان صادر کړي جوابات چې راشب کور کړي
کله چې صحي زده کړو په برخه کې مثلا طبي پوهنتون بند نور پنځي بند سول بیا اکثر انجینو همدغو دوه کلنو زده کړو ته مخه کړله که څه هم کله چې یو څوک له انجینرۍ نه راځي دوه کلنې صحي زده کړې کوي قابله جوړېږي نرسه جوړېږي او یا هم دوی د کابل طبي پوهنتون نه راځي دلته دوه کلنو زده کړو ته مجبورېږي واضح خبره ده چې دا پنځي او بل سره فرق لري مګر د دې لپاره چې دغه زمینه برابره وه دوی راغلل او دا یې شروع کړلې داسې انجینې شته چې همدا اوس په دویم سمستر کې دوی پاتې دي دغه رواني ضربه چې دوی ولي دله تاسو څه فکر کوئ دا بیرته د دې ترمیمېدل امکان لري
ښه لکه څنګه چې تاسو ویلي اکثره جنکۍ دې ته مجبور شي چې خلاف د رشتې دوه زده کړې وکړي وایي سړی انجینري لولي څلور کاله درې کاله بې راځي نرسنګ یې قابل لګي ته سختي په دا د مجبوریت مشارکه کېږي دوی پوهېږي ته جواب شته تر اوسه اجازه شته نو کېدای شي دې نشم په کور کې نو بېکار شو باید تعلیم وکړو او په دې رشته کې او دوی چې په دې حالت کې جواب وایي چې دوی فارغېږي دوی جواب وایي بېټې په کور کوي هغه دوه کاله د څلور کاله خواري کابل پوهنتون کې د منځ راغلی دوه کاله خواري چې زده کړې ده د منځ
ډاکټر افغانستان د مېرمنو لپاره په افغانستان کې ضرور ده ځکه کله چې ښځینه مشکل ولري نارینه ډاکټر ته وروستل افغانستان غوندې ټولنه کې ډېر سخت ده په دې باندې ټول پوهېږي دا کارونه څه معنا لري دا کارونه ولې کوي ولې ښځو باندې ټولې لارې بندې
یو خو ټولنه سنتي ده بل د اسلام د نظر نه یعنی نه غواړو اکثره دغه موږ چې ډېر روشنفکر خلک وي چې لاش نه ډاکتران ته لاش ووځي کله چې د ښځینه موجودیت وي که نه وي او لټوي او ښځه ډاکتره لټوو زو معاینات ورسره کوو یعنې په هغه نور کومې کورنۍ چې په اطراف کې پراته دي هغوی په ډېر سختۍ باندې ښځې ښځینه ډاکتره دي نارینه خو څه کوي نو ماته ویل چې ښځینه ډاکتران موجودیت په افغانستان کې ډېر زیات مهم دی هم په دې خاطر باندې حق په خارج کې وي یو کاناډایي او امریکایي کاغه په نارینه ته ښځینه ته زیاته پروا نه کوي کاغه چا د ورځې پروا نه کوي خپله تداوي کوي مګر ته خو مسلمان یې ته خو پښتون یې ته خو افغان یې ته ولې کوشش کوي چې زمینه دې ته برابره کړي چې باید ښځې نارینه او ډاکترانو ته لاړ شي په سبا څوک مړ کېږي نو خو مجبور دی چې هغه به که ښځه پیدا نه کړي نارینه ډاکټر ته وشي نو څنګه به ستا وجدانې مني خو دا په همدې معنا ده چې کله ښځه بنده وي په کور کې نه وي کور نه پرېږدي تعلیم ته لور نه پرېږدي تعلیم ته نو خو مجبور چې بیا به ټولې ښځینه مریضانې ځي نارینه او ډاکترانو ته وځي نو په دې خاطر باندې دوبۍ دا کار ونکړي او د افغانستان د خلکو لپاره ډېره زیاته مهمه ده چې دوبۍ ښځینه ډاکتران ولري ښځینه میډوایف ولري ښځینه قابلګانې ورسره ولري نرسان همدا رقم لابراتوار کې باید ښځینه ورته کار وکړي ماته فارماسیستان باید ښځینه اوسي چې دوی دوا تجزیې ضرورت دی ډېر زیات ضرورت دی په افغانستان کې او طالبان ډېره غټه سا وکړي غلطي کوي په دې کار سره نو ماته ویل چې د دې تاوان به د افغانستان خلک پرې کوي دوی خو ویلن حکومت یې شاید سبا به ځي چې دا سبا هم دوام وکړي خو دا کال دې نور دوام وکړي دا دوه کال نور دوام وکړي مګر د افغانستان خلک موضوع د تعلیم د بندیز د موضوع تاوان ورکوي ځکه چې ښځې به کورو شي هغه چې مشران دي هغه ډاکتران یا به مړ کېږي یا به تخلص کېږي یا به کومه خواته ځي یا به د کار حوصله نور نه لري مګر په یوازې موږ به نور نه لرو نورې جنکۍ نشته چې لاړ شي په وینخانه کې نه لاړ شي بابا تاسو سره شي لاړ شي په دواخانه کې کار وکړي یو ډېر غټ تاوان دی د افغانستان د خلکو لپاره او بل د افغانستان د خلکو لپاره
نکله چې په پایل کې طالبان د دویم ځل لپاره راتلل اکثره کسانو په دې باندې خبرې کولې چې دا طالب هغه د شلو کلو مخکې طالب نه ده دا اصلاح شوي خلک دي نجونې به مکتب ته ځي کجبه کارت جی رسانه یو که دا اول تبلیغات دوی تلیدل که دلس دا خبری که ولی مگر هر چه برعکس ول اماغ طالب چه شل کال وراندی و دا اوس اماغ طالب ده شل کال پینجه ویس کال وراندی چه دا اماغ کسان دی دو کسان رو سارا لدی چه روشن فکره و ولی دا تبلیغی ورده که ول اوس با دوی خلکو دا تا زواب بولری
دلتا تو شدی دیو خواه و جدین کسانو دی آغا سیسی پرا و دو تلابی که ولی دیگه حکومت نه ناراض او یعنی آغا حکومت دو خورده دی آغا حکومت دو سره و همدس کسانو چه منافقت و دی طالب دی پاره لابی که ولی طالب راشی طالب پانه طالب نده یو دوی به توافقات که بدس شنو و تاس خز بکورو که نوی او تاس خز تعلیم دمو پرگرده دا کار با سره خارجیانو نت کرده وی نوی من لیو که کرده آغا هم دیر غط خیانت کرده غط اقداری کرده نو پا دی خاطر بانه زکا چوب شا دوی به توافقات که منگ تا بایویلی نجده نبو منگ سره خبر کرده منگ تا بایویل چه نا طالب دیوار تاس خز تر دکتورا پر اجازه ورکه رشته دوی غوگونش نشد وی چه منگ تر دکتورا پر خز اجازه ورکه و تعلیم ورکه داشت دوست منافقت که وی حال تیویل یو شای دی او دلتا منی کلی بل شای نو دا بیل خبره را کنه نو پا دی خاطر بانی ما تل جزین خلکو دی سیاست لحاظ دو تا دقا کول لابی کولا او چه دو خلا منافقت دو گیر نو واس نو دی منگا ایلم دادا چه آغا چاش دی اول زل دی پارا دی طالبان سر خبری کلی دی آغا دی ترامپ موجودیت که شوی وی نو هر ساقه تا معلوم دی کچه تا مداغا سی کسی وی خو یو موضوع او کده سی کسی نوی داشه دی افغانستان خزی وید دی موضوع نوی قربانی شوی منگا ماقیم چه رویل چه دی افغانستان خزی باید دی سول قربانی نشی کنه دی سول پروسی شوی رو درازی دی باید دی قربانی نشی او متاسفانه قربانی شوی پس بلا نور اما چاچی دو سر مذاکرات کلی دی افغانستان دکمت سر خوی مذاکرات رو نکلو و ما خارجیان سر کلی دی او دا موضوع باید مغو حل کلی که پر ازای دی حل کلی حل کلی که باید حضور بی حل
دی افغان میرمنو گیله داده چه نریوالی طوله نیم دوی لپام غرزولی دی و راست تر بله آغا چه دوی تا پام لرنه نکی لکه پا پایل که چه اسولا چه دوی با دی خجو دفاع کولا وایل به چې دوی حق د ذکر لري د کار لري مګر ووس نړیواله ټولنه هم دومره بس نور باندې کیږي یو څه چې افغان مېرمنې خوشحالي کړی هغه داده په دې اړه تاسو وایي ولی نړیواله ټولنه افغانستان له پامه غورځي
ګوره نړیوال ټولنه لپاره په سیاست کې هر څه خپل ګټې مهمې دي نه د افغانستان خزي ځکه کله افغانستان خزي دوی لپاره مهمې وي نو دوی چې کله د توافقنامه ترلاسه کوله وایي طالبان یو قوي تضمین حاصل شوی وي هملته په دوحه کې د افغانستان خزي باید متضرره نشي صحیح ده حکومتونه ځي ورځي که اشرف غني لاړو طالب راغی که طالب ځي سبا به یې بل څوک راځي بل څوک لاړو بل څوک به راځي حکومتونه چینجېږي مګر خلک متضرره کېږي نه که نه دا باید دونه یو قوي تضمین حاصل شوی وي او ما ته وویل چې نړیوال لپاره خپلې ګټې مهمې دي نو خبره دا ده چې هغو ته خپلې ګټې مهمې دي زه چون د افغانان مشکل دی خپله افغانان باید حل کړي افغانان باید فشار راوړي په طالبانو باندې هغه فامیلونه چې اولادونه یې مثلا همدا اوس بې تعلیمه دي هغه خویندې د موږ تاسو ګورو چې د خارج کښې دي پرته پورته ګونډې وایي لا تر اوسه چې طالبان په رسمیت ونه پېژندل کېږي همدې ښځو د مبارزو نتیجه ده چې منډې وایي و غږ جېږي و د افغانستان د ښځو حقوق د پښو لاندې شوي دي یا بشري حقونه یې نقص شوي دي نو یو خبره همدا هم ده او نړیوال خو ما ورته دی چې هغو نسبت دې ته چې د افغانستان ښځو ته درجې ورکړي خپل منافعو ته درجې ورکړي
هغه مېرمنې چې په بهر کې دي واک لري مثلا د دې ازادي لري چې دوی د افغان مېرمنو حق په افغانستان کې غواړي هغو ته مبارزه وکړي دوی ته څه کول پکار دي چې دوی افغان مېرمنې یوازې پرې نه دي که نړیواله ټولنه پرې دي که طالبان ظلم ورباندې کوي که هر څوک یې کوي مګر ډېرې روشن فکره هغه مېرمنې چې تحصیل یې کړی په بهر کې لرو یا پخوا راغلی وې یا له روسي تحول څخه وروسته راغلی دوی ته څه کول پکار دي چې د افغان نجونو افغان مېرمنو اساسي او بشري حقونه وغواړي مبارزه وکړي او تر هغه وخته یې وغواړي تر څو یو نتیجه ورکړي دوی ته څه کول پکار دي
اگر چې دو په نسبي شکل مبارزه کړې ده او زه راضي مې ته نقصان دای څو باندې څنګه تاسو چې همیشه هغه جګوي وو بار منډه را منډه وي کار کړې او زما هیله د افغانستان د خوځنه چې بهر کې دي او اته دوی د متحدینو چې دوی وسره کار کوي او هلته به دوی لابي وکړي او دوی به منځ کې همغږي ولري همغږي په دې معنی چې که په اروپا کې سړی غږ جګوي دلته په امریکا او کاناډا کې باید وسره جګوي په پاکستان په ایران کې څوک غږ جګوي دلته باید په کاناډا امریکا کې وسره غږ بدرخه شي او وسره جګ شي که نه نو په دې خاطر باندې اول خو دوی په همغږي په کار ده کله چې دوی همغږي خپل منځو کې پیدا کړل ده بیا او دو په دې پیږي چې ټوک تاثیر گزار دي مثلا په منطقه کې ټوک تاثیر گزار دي هلته باید خبر وشي فشار راوړل شي ټوک دلته په نړیواله سطحه د افغانستان په سیاستونو کې ټوک تاثیر گزار دي د هغو سره باید خبرې وشي او فشار راوړي که طالب ته اول په کومک یعنې که مونږ وایو چې بالکل کومکونه پرې بند کړه خو ضربه د افغانستان خلک ګوري د افغانستان ولسي ګوري مګر طالب ته کوس دا هر هفته دو پیسې ورلېږي دغه پیسې باید مشروطې کړي ته د افغانستان ښځې د تعلیم ته پرېږده مکتب ته پرېږده تا ته زه پیسې درکړم کې بندې دي کېږي که نه خو د حکومت به یو ورځ هم دوام نه کړي خو که نړیوال کې خو دغسې وي که امریکایان غواړي خو دغسې کار دي که نه خپل کومکونه دې پرې بند کړي هغه دې ورته مشروط کړي چې د افغانستان ښځې کار ته پرېږدي د افغانستان ښځې تعلیم ته پرېږدي نو تر هغې چې موږ یو همغږي ولرو اتفاق ولرو په یو نظر نه اوسېږو نو سخته ده مبارزه کول خو بیا هم هیله مې دا ده چې باید په یو نظر اوسېږو همغږي ولرو فشار او ځکه موږ کولی شو دلته منډه هم کولی شو چا سره کېناستلی هم شو دا موضوع راوي کولی هم شو انتقاد هم کولی شو خبره هم کولی شو رسانې ته هم وتلی شو د افغانستان ښځې خو د دې امکانات نه لري موږ ولیدل هلته چا چې خپل حق لپاره غږ جګولو د شهیدانو سره سره هم برخورد وشو نو هغه هلته هم د موږ د ورونو ته هم ضرورت دی اوس زما هیله د افغانستان د ډاکترانو چې ده دا د افغانستان ښځینه ډاکترانې نرسانې دو دي وخت هېڅ وظیفې ته نه ځي نه د شبخانې ته ځي نه د کلینیک ته ځي او هېڅ ځای ته دې نه ځي وخت دو په کورو کښې د خپلو نورو خویندو لپاره ودې ګوري چې نارینه څومره مشکلات سره مخ کېږي همدغه طالب څومره مشکل سره مخ کېږي چې د ښځینه ډاکترانو شبخانه بنده وي دوا پرې بنده وي لابراتوار پرې بند وي چې دو خپل مریضان مړه کېږي که نه مړه کېږي نو پس د هغې نه دو په دې پوهېږي چې دلته د ښځو شتون او څومره ضرور دی او څومره ورته ضرورت دی په افغانستان کښې
بلې خوګیاڼي صاحب افغان مېرمنې کله چې دوی خپلې ستونزې ویني مشکلات ویني نو یوه ګیله دوی ته درېږي کوم کسان چې بهر دي لکه څنګه چې ضرور ده د دوی د حق د غوښتنو په برخه کې دوی مبارزه نه کوي یا دا چې کمه یې کوي دوی ته به د تاسو ویل څه وي
زما ویل همدا دی چې وجدان دا زمونږ د هرې ښځې وظیفه ده په هغه ځای کې چې مونږ تعلیم کړی دی په هغه ځای کې چې مونږ کار کړی دی خصوصا زموږ غوندې ښځې چې د هغو نوم رایې اغوستې دي هغو کې مونږ اعتماد کړی دی او مونږ یې د مشرانو یا د په صفت ټاکلي یو د یو اعتماد مخې نه دا که مونږ ژوندي وو که په افغانستان کښې وو که د مشکلاتو سره مخکې دومره باید دا کار هم کړی وو که اوس بهر وو خو زمینه ډېر راته مساعده دا کار بهدوی کښې هره ښځه باید دا کار وکړي د خپلې خور دپاره د خپلې مور دپاره د خپل ورندار دپاره د خپل د ترلو دپاره د خپل قوم دپاره بالاخره خپل هېوادوال دپاره باید غږ جیکي او مبارزه ورته وکړي
بلې یا دوی ته به څه ډاډ په اخره ولرو چې دا ورځې تېرېدونکي دي دوی د خپله روحیه له لاسه نه ورکوي دوی ته به څه ډاډ ولرو په اخر کښې
دا واضح خبره ده چې هر شپې پسې رڼا شته سحر شته هر شپې پسې شته ابل ځل طالبان راغله تقریبا هغه وخت کې مونږ کار کولو خو کورو کړلو حتی کور کښې به مې پټ شاګردانو ته درس ورکولو زما خېدي کښې ننګرهار کښې یو ډېر معلمان ما سره وي د لیسې اداري معاونه وه نو کورسونه مې جوړ کړي وو د خپلو معلمینو ته م ځان ته م جنافې ته م کور کښې درس ورکولو دروازه یې راغله دروازه یې راته وویل راتېم چې ترختاني مادري در وباسه پاینده کښې دلته ماشوم راغی درس یې ویلې و چې م خبر نه یم مونږ دا سخت تېرې کړي دي خو هغه د مونږ وویل دی چې شل کاله م بیا هغه دی کار م وکړې منډې م وکړې منډې م وکړې تر پارلمان هم ورسېدو دولس کاله م هلته تېر کړل یعنې هغې شپې پسې وړنا وه او دې شپو پسې مې وړنا شته بد چې نکوې هېڅکله خپل امید د لاسه ور نه کړي کوشش دې وکړي چې ځانونه مصروفه کړي خیر دی که د تعلیمونه دې تړلي دي داسې یو مهارتونه دې په کور کښې دو یاد کړي یا دې کوشش کړي چې په کور کښې دو یو څوک مثلا خوګل ته یې ویل ده په کور ناسته د هغه کولی شي د کور نورو ماشومانو ته تدریس وکړي یو چا دولسم ویلې ده کوي چې هغه د کور شپږم کښې د هغې دپاره درس ورکوي چې دوی چې کله مثلا دا زمینه بیا برابرېږي دوی ځي مکتبونو ته دوی باید پښو ولاړ وي
ډېره زیاته مننه خوګیاڼي صاحب تاسو ژوندي سلامته اوسئ
ژوندی اوسئ ډېره مننه
درن دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه په دې خپرونه کې د میرمنو د زده کړې په ارزښت او حق باندې خبرې وشولې په دې خپرونه کې له موږ سره میلمه وه پولیسي جرګه کې د خلکو پخوانۍ استازي سایمه خوګیاڼۍ تر بیا په ارزه کې چې یاست الله مو مل او ملګری
خفا کی گیا سما نصیب کی غریبی دا خفا کی گیا گرانا دل بارا مجبوری دا خفا کی گیا Thank you.